سلامونه ستړي مشي سحر مبخير تاسو زموږه لازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا غوزند د وایروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې د امریکتي وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته وشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وای په دې کمپاین کې باندې شته 12 میلیونه لا 15 کلونو کموم را ماشومان ته د پولیو یا غوزند څاڅ کی ورکړل شي بل په لاو د خیبر پختونخوا روختي چارواکو ویلي د اپریل 28 تر 28 به په شپږ دیرش زولو کې نشته 1 میلیونه لا 15 کلونو کموم را ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا غوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې پولیو یا غوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې لا 15 کلونو کم عمر ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبر اعلان تکړه او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پټړاو د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلې خبرو اترو وروسته د نوموړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونې کوي بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې 13 غزې په اړه خبرې وکړې ټرمپ او نتنیاهو دوه نیوړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلې وو د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه نه وړاندې پیل شول امریکا وايي ایران دی د یورانیم له غنی کېدو لاس وخل خو ایران بیا وايي اټومي پروګرام سولیس اهداف لري د روسي بيپل ټالو توکو او توغندې او یو ځل بیا د اوکرين پلاسمین کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپی شوې دي د بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو کله من د اوکرين او روسیا پروانونه کې د سولې په اړه یو هو کړی ته ورسیږي بل په لاو اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندې او بيپل ټالو توکو بریدونه کړی دي د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبله جزئیات خبره شوې نه دي د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربن پاړه څه ویلې نه دي خو د امریکا د استازي د هغو ترګندورو هرکلې کړې چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولای چې له ناتو سره یو ځای شي تمه ده په همدې روانونه کې د امریکایي اروپایي او اوکرين چارواکو ترمنځ د روسي سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي د راپورونو لمخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځنګړې استازي غوړي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداري ورکړې چې چرته د اوکرين او روسي ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا بل د مذاکرات ووزی او د امریکا د ولسمشر مرستيال جی دیوانس او د هند صدر اعظم نندرا مودي پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخډه او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي جی دیوانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی د امریکایي چارواکو په خبره جی دیوانس تاج محل تتللی او پاجی پور خار کې وینا درلوده د مودی د دفتر د بیان لمخې دواړو مشرانو د انرژي دفاع او د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي د ټرمپ اداره بیا وای هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حللارې هوکړه کړې ده نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو نوملې هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې الله پایل وروسته له هغه سره وکتل تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اوازه لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سلطه افغانستان د سترازي
وړاندې په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې حالته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نسی د خلکونه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبري خبرونه په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور موضوعات هم شته، ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه زفری د سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتای. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې د سرنګوالي په اړه ویشل نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولدک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالر په ارزښت طرح برابر کړي او د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپلو صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدنی وی برزونه مطرح نه دي، دونه منافع اقتصادی شان مهم است.
هغه ته بشری او مدنی مسائل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادی ګټې مهمه دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخ اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوی سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستي اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرست اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کې ده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي اوازه لري چې پر دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سلطه افغانستان د سترازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا به طرف هیوادونو لکه قزاقستان تر وړاندې کوي له قضایا او اول نظام خبري او زمینه مساعدي د خپل اهدافو د تطبیقول د پاره
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډي کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځای سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي راډیو ته ویل دی وايي هغه د پیټو پیون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت سره انټرویو هم کړی و، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شو. دا د دریو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو رئیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خبرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 لمریز کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې یوې بلې افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانې غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او کارونه او کیسونه ټول هم داسې درېدلې دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو. که چېرې موږ د پاکستان د یو بری ایستلو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته د روان کال د جنوري په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي، په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی او ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوز د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او ځمکه د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د ګواخ متوجه دی. دوی زیاتوی کچری د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسې ورسره مرستهونی کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې دریو تن اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې راپاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي وطن دښمن وکړي د نرم رانوړې ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې بوکې دښمن چې پاخیز به کې رانوړي دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یو وړې دا خو ټولې هغه شاته دیمه پټې ور پاتې شاته یو پټې ور پاتې شاته پنځه پټې ور پاتې دي.
دا حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، گبیون بکسی او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای ته دغه ځای ته ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د نظر چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول، دیوال مسیسی لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل:
اوس هم چې هر چاره یې کړي دي یا کوي، انشاءالله الرحمن غوتم امید ور کړی. دغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړی، د مؤسساتو سره هم شریکی کړی دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي، د خلکو غاګ مو رسولی او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شریزه کړی دي، کارونه مو ورته کړی دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و توفان نلری چه لکبله ستر ستر سیلابون روزی او زین وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کده به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونو پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسرچیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکمول و امکانات پا هیچ شماردی.
لخبرونو ور آخوا
ورنده با ساس پیغمون هم در تاول رو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوې ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرستنه کوي. تفصیل اکرام له اکرام ناورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اوریدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خلک نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیل پلان راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلاتو سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالې چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدغه رنګه افغانان سمو سره ډېر زیات مخ کې. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زو روان او همدغه سي پیسې غستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي، دوی ته پیسې غسل کیږي ضرورت دي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته شکل راغلل نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دی او هیڅوک یې د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ شپږ ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمیر 9,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړی کولای شئ چې حالت د ازادي رادیو زنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړي توګه ورزشکارانو اندېښنې د سره شریکې کوچې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد سرګندونی د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
له ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو د لوبغاړو دغه دغه د کویتوب هغه سي، او بل خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي د سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ ټو ګریډ ون هم داسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت اورګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر وشتلوب ډلو ترمنس د کرکټ لوبې چې د کوچنی اختر په سلورم پیل شوی وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زمونږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان په برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همدا شاندې په مرکز کې دایر کړو، نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یا ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالۍ او مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینوال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 14 کلنو 19 کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لري.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هله د شاس روانو په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه، نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره تولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کیږي لس خرواره چې دی د کاله خوري اته خرواره خوري هغه پنځه خرواره یا شپږ خرواره کوي، نو دی د کور نور شیان په چیش برابر کړي. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کړي. اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولتو ته واوښتل. نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې وګرځي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د آزادی میلمه.